پایان رسید. در یک ساعت دیگر همکارم سالی محمد سالی میزبان شما. سالی صاحب خوش آمدید.
ډیر مننم آرش ماین لطاس او اوریدونکو ته از مال خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې امریکا او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. نن جمعه ده، د تلیه میزان 13 د اکتوبر میاشتې 9. پایله خبرونه کیږي. ناتو وایي په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په پام سره ختموي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون تبادله شول. د بشری حقوقو نړیوال فدراسیون په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته ناتو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د شمالي مقدونیا له ولسمشر سره په یو ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. موږ پریکړه وکړه چې یو ځای افغانستان ته ځو. په راتلونکي کې د ځواکونو د تنظیم په اړه به هم په ګډه پریکړه وسي او په مناسب وخت کې به یو ځای له افغانستانه ووځو. ستولتنبرګ دا هم وویل چې ناټو اوس په افغانستان کې 2000 ځواکونه لري. دغه ځواکونه د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د ترکمنستان سفیر تبادله کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو دا اسناد د اجرایي کېدو لپاره تبادله کړل. د افغانستان او ترکمنستان د ستراتیژیک مشارکت تړون د 1990 لمریز کال د کاب یهود پر دویمه اشقابات ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو مشرانو لاسلیک کړی وو. ترکمنستان له افغانستان سره د برېښنا، ګازو او ترانزیت په برخو کې پراخې همکاري لري. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن جمعه میوند اتلان او عقابان هندوکش لوبډلې مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي که میوند اتلان د او ګولونو په توپیر خپلې سیالي لوبډلې ته ماتې ورکړي، د سیمرغ البرز پر ځای به له لومړي ګروپه د دویم ټیم په توګه نیمایي پایلوبې ته بریالی سي. خو داسې ښکاري چې د البرز چانس زیات دی. د پرون ماښام په سیالۍ کې اباسین څپې لوبډلې د مو څپو ته 3-1 ماتې ورکړه. د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون د اعدام له حکم سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په درشل کې په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د دې فدراسیون پر اساس تیر کال په ایران کې لږ تر لږه 215 تنه اعدام سوي وو او د سږ کال په تیرو 9 میاشتو کې 190 تنه اعدام سوي دي. په راپور کې ویل سوي چې ایران ډېر تر قانوني عمر کشران هم اعدام کړي چې دا د نړیوالو ژمنو او قوانینو خلاف کار دی. مدافع وکیل ته د تورونو کسانو د لاسرسي امکان سږ کال له اعدام سره د مبارزې د نړیوالې ورځې موضوع ټاکل سوې ده. دا هغه څه دي چې د بشري حقونو د نړیوال فدراسیون په وینا په ایران کې په پام کې نه دي نیول سوي. په همدې حال کې ایران د بشري حقونو فعاله نرګس محمدي خوشې کړه. نرګس محمدي د اعدام د سزا پر ضد مبارزه کوله. دا د 2015 لدی کال په میمیاش کې ونیول سو، خو د چهارشنبې په ورځ ناوخته وروسته له دې خوشې سوه چې د قید لس کلنه موده یې ورلنډه کړل سوه. د محمدي میړه تقی رحماني چې سیاسي فعال دی پر خپله ټویټر پاڼه د خپلې میرمنې خوشې کېدا تایید کړه. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر وایي د هیواد د روسیې د ناوړه نفوذ په وړاندې د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت د ملاتړ لپاره له کیف سره دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. د بریتانیا اوکراین سیاسي آزاد تجارت او ستراتیژیک مشارکت موافقه پرون بریتانیا ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د سفر په دویمه ورځ لاسلیک سوه. د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن د دفتر لخوا د خبرسیوي بیان له مخې دا موافقه د دوو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، دفاعي او سیاسي همکاریو په شمول د دوه اړخیزو اړیکو د زیاتېدا بنسټ ږدي. د هند کرکټ د غوړ لیگ یا آی پی ایل په سیالیو کې تیر شپه حیدرآباد سن رایزر او کینګز 11 پنجاب لوبډلې مخامخ شوې. افغان باولر مجیب رحمان د لومړي ځل لپاره د پنجاب لوبډلې لپاره باولنګ وکړ. که څه مجیب کوم لوبغاړي ونس وځوا، په نسبي ډول یې لږې منډې ورکړې، خو راشد خان چې د حیدرآباد سن رایزر ته لوبیږي کمساری باولنګ یا توپ اچونه وکړه. د پڅلورو اورونو کې نه یوازې درې لوبغاړي وسوځول بلکې تر ټولو لږې منډې یعنی دولسې سیال ټیم ته ورکړې. په دې سیالۍ کې پر راشد خان نه کومه څلوریزه او نه شپږیزه ووهل سوه. دا مسابقه سنرایزر حیدرآباد په نه شپېتو منډو وګټله. نن راجستان رویلز او ډیلی کاپیټلز ټیمونه په خپلو کې مسابقه لري. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او څه باندې 15 دقیقې شوې. په راپورونو کې اورئ چې د امریکا او پاکستان چارواکو پرون د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې.
دواړو غاړو افغانستان کې د تشدد د کمی د دې غوښتنه وکړه او په دې ټینګار وکړ.
نن د پوست نړیواله ورځ ده. خلک پوستي خدمات څنګه ارزوي؟
خانی خدمات زموږ دنه په دې بهترو دی. اوس یو چاند ځکه چې فکر کوم قانوني یو چاند سخت کړه ده.
د خوست د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې د بیرغونې کارونه نه دي ورته سوي.
موږ ته ملي پیوستون کور کړه د نور د دولتي پروژې موږ ته هیڅ یو پروژه هم نه درغولي. که اوس موږ ته پروژې روکي موږ په ذمه د پروژې په ښه کیفیت یاکو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اورئ چې ایران باندې یو ور بیا بندیزونه لګول سوي دي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونه د سر موضوع اخلو. امریکا او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه پرون پر اولپنډي کې د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د قومندان جنرال سکاټ میلر په کتنه کې وسوه. دوړو لوریو له افغانستان د امریکایي پوځونو له وتلو وروسته د افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو په اړه هم خبري کړي. اسمت سروان جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دې کتنې په اړه ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. آزاد خبریال طاهر خان چې په دې اړه د امریکا د سفارت اعلامیه کتلی آزادی رادیو ته وویل
دواړو غاړو افغانستان کې د تشدد د کمی د دې غوښتنه وکړه او په دې ټینګار وکړ. دا هم ویل شوی چې دواړو غاړو د بهرنی ځواکونو د وتو وروسته د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په اړه باندې په یو لار نقشه هم خبرې وکړې. البته په بیانیه کې دا څه نه دی ویل شوی چې دغه لار نقشه یا دا روډ میپ دا څه شی دی.
د امریکا د سفارت د اعلامیې پر اساس خلیلزاد میلر او د پاکستان د پوز لوی درستیز افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر کیدونکو سفر هم خبري وکړي. ټاکل شوی دی چې عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته سفر وکړي. دواړو خواوو بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت بللی او د هغو هیوادونو د ملاتړ غوښتنه کړي چې د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې د راپور لمخي دوی په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیتي ترتیباتو د سیمې امنیت او د افغانستان د سولې پر پروسې خبري کړي. خلیلزاد تر دې وړاندې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکچي پلاو سره په کتنه کې هغوی د سولې په خبرو کې د ولاړ حالت پای ته رسولو ته وهڅول. د افغانستان د سولې خبرې له سباندې یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې پیل شوې خو لا هم دواړه خواوې د رسمي خبرو د ایجنډا او کړنلارې پر سر موافقې ته نه دي رسیدلې. په عین وخت کې لژبنو سره سره تاوتریخوالی ډېر شوی دی. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر تر سفر وړاندې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله هم اسلام آباد ته سفر وکړ او د دغه هیواد چارواکو د سولې په پروسه کې د کلکې همکارۍ ژمنې ورکړې. د پاکستان پوز وای زلمی خلیل ذات او سکاټ میلر د پاکستان د پوز د لوی درسي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مثبت وباله. خلیل ذات پاکستان ته ترتګ مخکې د دوشنبه په ماښام په دوحه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو په اړه د نظر تبادله وکړه او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدا ټینګار وکړ.
د اسمت سروان پر راپور کې مو اوریدل چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د زلمی خلیل زاد او جنرال سکاټ میلر په کتنه کې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو او د افغانستان او پاکستان د اړیکو د لارې نقشې په اړه خبرې سوې دي. اسمت سروان پر دې موضوع له آزاد خبریال طاهر خان څخه پوښتنه کړې چې د دې کتنې په اړه د امریکا د سفارت په اعلامیه کې نور څه راغلي.
د سفارت بیانیه کې دا خبر هم شوې ده چې د هغو ملکونو د هاسو پاړه باندې هم دواړو غاړو خبرې وکړي چې د سولې پروسه کې د هغوی ملاتړ یو سیاسي روغ جوړې ته لار سمولی شي. دا هم ویل شو په دې بیانیه کې چې جنرال باجوا او امریکایي پلاوی په دې باندې متفق وو چې بین الافغاني مذاکرات یو تاریخي فرصت دی د په افغانستان کې او د سیمې د امن لپاره دیتا اړتیا ده. دا هم ویل شول چې زلمی خلیل زاد د جنرال باجوا او د عمران خان د سولې په پروسه کې د همکاري مننه هم د پاکستان د مشرانو وکړه. د پاکستان د فوج لخوا هم یو بیانیه جاری شوې ده او باقي کې فقط دومره ویل شوې دي چې کم پرمختګونه شوې دي تر دې وخت بین الافغاني مذاکرات وکړي او د سولې پروسه باندې خبرې وشي.
په اوسنی وخت کې چې په افغانستان کې جګړه تیزه شوې ده د شاغلی خلیل زاد او جنرال میلر دا سفر څومره اهمیت لري؟
سفر مهم دی د زلمی خلیل زاد په داسې وخت کې چې بین الافغاني مذاکراتو کې دا وخت یو مشکل پیدا دی. دلته اکثر چارواکي دا خبره کوي چې پاکستان امریکا سره په ماضي کې یو ژمنه کړې ده، وعده ورکړې ده، دیته یو ډاډ ورکړې چې هر کله یو مشکل وي نو دوی همکاري ته تیار دي. ځکه امریکایانو دا سوچ دی چې پاکستان همکاري کولی شي د سولې پروسه کې. ځکه نن سبا د امریکا لپاره هم دا مهم ده چې تشدد کم شي او دا بین الافغانی مذاکراتو کې کوم مشکل دی دا لري شي او پروسه پر مخ لاړ شي. ځکه د امریکا ولسمشر اوس د فوزیانو د وتو خبر هم کړی ده. امریکایانو سره دومره وخت نه دی پاتې نو غواړي چې پاکستان یو فعال رول ولري او بیا افغانستان کې چې کوم جنگ روان دی تشدد زیات شوی دی. په دې کې هم د امریکا اکثر د پاکستان د غوښتنه کوي چې د دوی څومره په طالبانو نفوذ دی هغه استعمال کې چې تشدد کې کمی هم راشي.
آزاد خبریال طاهر خان و چې د امریکایي او پاکستانی چارواکو د پرونیو کتنو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د جنایي جرمونو ځینې قربانیان وایي کابل د مجرمینو لپاره د اوسېدو په خوندې ځای بدل شوی دی. پولیس هم په کابل کې د جنایي جرمونو د لوړېدو گرفت تاییدوي. خاطر پر دې ساو په دې اړه نور تفصیل.
محمد اکبر په کابل کې د جنایي جرمونو یو قرباني دی. هغه ونی وړاندې په کابل کې د وسلوالو غلو ښکار شو. نوموړی چې د پوهنتون څخه کور ته روان و وسلوالو غلوی پیسې او ټلیفونونه په زور ترې واخیستل. هغه وایي که غلو سره لاس او ګریوان شوی وای ممکن وس ژوندی نه وای. اکبر پلازمینه کابل د وسلوالو غلو لپاره خوندي ځای بولي.
کابل یک بستر بسیار امن بر دزدان شده فعلا.
کابل د غلو لپاره خوندي ځای دی. د شپږو بجو وروسته له کوره وتل نه کیږي. مونږ سو ځله ولیدل شي حتی مرمنی هم د غلوخ کار شوی دی. وضعیت د زغم وړ نه دی.
ټول طلا او موبایل کې پښونه په سرقات بردان.
یو بل کس چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شوی شپږ ورځې وړاندې دی هم د وسلوالو غلو لخوا یې ټلیفونونه، پیسې او کمپیوټر ترې واخیستل شول. هغه وایي سره لدی چې وسلوالو غلو وهل او هر څه یې ترې وړي خو پولیسو دغه کسان نه دي نیولي. په ورته وخت کې ممکن دغه دوه پیښې د کابل پولیسو لپاره عادي وي خو له دې سترې جنایي پیښې په تېرو اونیو کې ترسره شوې. تېره اونۍ د جمهوریت روغتون یو ډاکټر محب الله د وسلوالو لخوا وتښتول شو. د روغتون چارواکي وایي لا هم د تښتول شوي ډاکټر برخلیک نه دی معلوم. له دې سره هممهاله د کابل پولیس وایي که څه هم د جنایي جرمونو دقیق شمیر نشته، خو په تیرو دریو ورځو کې شاوخوا 1.5 کسه د مختلفو جرمونو په تور نیول شوي دي. د کابل د پولیسو وایند فردوس فرامرز له ازادي راډیو سره په خبرو کې مني چې د جنایي جرمونو ګراف لوړ شوی، خو وایي د کنټرول لپاره یې هڅې روانی دی.
متاسفانه جرایم محیطی
لبد امرغه د جرمونو کچه لوړه شوه، او بدبختانه هغه خلک چې په دې جرمونو کې خکیل دي تر اتلس کلنۍ لاندې دي. مونږ هڅه کوو چې د پوهنې، د حج او اوقاف وزارت او ټولنیزو بنسټونو په همکارۍ وضعیت کنټرول کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو سره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په ټول ښار کې اضافي پولیس د ښار د کنټرول لپاره وګمارل، او دوی ته یې دنده وسپارله چې د شپې لخوا ګزمې وکړي، خو لا هم وضعیت نه دی عادي شوی. تېر اونۍ داسې راپورونه خپاره شو چې یو شمېر وسلوالو غلو د یو خصوصي پوهنتون د ښځینه او محصلینو د حملې موټر درولی او ټول شته یې ترې وړي دي.
د خوست ځینې اوسېدونکي او قومي مشران وایي په سپیره، موساخېلو، صبری او ځاځي میدان ولسوالیو کې د بیا رغونې کارونه خورا کم دي. بل لوري ته ځایي چارواکي ژمنه کوي چې په دغو سیمو کې به د بیا رغونې پروژې عملي کړي. نجیب الله الخیل پر دې موضوع راپور لري.
د پنجشنبه په ورځ په ملي بودیجه کې د خوست خلکو سره د مشورتي غونډې یو شمېر هغو ګډونوالو چې د لرو پرتو ولسوالیو او سیمو اوسېدونکي ول ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، په تېرو نږدې دوه لسیزو کې د دوی سیمې د بیا رغونې له پروژو او خلک یې د ژوند له اساسي اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي. د صبریو او یعقوبیو ولسوالي چې د خوست له نسبتا ناامنو سیمو څخه ګڼل کېږي، یو قومي مشر ملک حافظ الله صبری وویل،
ملي پیوستون کور کړه د نورو د دولتي پروژې مونږ ته هیڅ یو پروژه هم نه درغولې. که اوس مونږ ته پروژې روکي، مونږ په ذمه وره د پروژې په ښه کیفیت یا کو که انجینرون وي، دولتي اراکین وي، هر څوک چې وي چې ستاسو نظارت دی نه کې تضمین هم ورکو.
د شمال دوه مونده ولسوالۍ اوسیدونکی ګلناصر زادران وایي دولت د عمومي سړک په ګډون یو څه کارونه کړي، خو د دوی د سیمې اوسیدونکي تر اوسه هم د ژوند له اساسي خدمتونو بې برخې دي.
یس می غوښتنه دغه دو باید یو 15 هسپتال جوړ شي، ځکه چې لوی لار دو حادثات کې پیښیږي، او بل شل کوله کېږي چې د ځمته پړ چې هغه دی او دغه دی او داسې ترې سفر مېښتنه د منظر شوه.
خوست والی محمد صدیق پټمن وویل ځایي ادارې یاد څلور وړو ولسوالۍ ته د مالی وزارت لخوا په نوي مالي کال کې 80 میلیون افغانۍ اضافي پرمختیايي بودیجه ځانګړې کړې ده.
مثلا مشاخیل دلته زمونږ تر ټولو وروسته پاتې ولسوالۍ ده، دومره تر ټولو وروسته پاتې ولسوالۍ زمونږ شپېره ده، بل د ځاځي میدان خلک دي او بل صبری دي. دا هغه ولسوالۍ دي چې موږ ورته ډېره رسیدګي نه ده کړې دغه په حال.
د ولس او حکومت په دې ګډه ناسته کې د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران ویل خوست 80 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي. په دې بودیجه به د ترسره شویو پروژو ګټورتوب څېړل کېږي، که ښې پلي شي او د خلکو پر ژوند اغېز مثبت وي، نو ولایتونو ته به په راتلونکو کلونو کې دا ډول بودیجه نوره هم زیاته کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ځینې افغان کډوال چې ماشومان په ایران کې له زده کړو بې برخې دي، له ایراني چارواکو غواړي چې د دوی ماشومانو ته د زده کړو امکان برابر کړي. د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزی د دې کډوالو یو په استازیتوب د ایران له حکومت غواړي چې هغو ماشومانو ته هم ښوونځي ته د تلو امکان برابر کړي چې میندې او پلرونه یې په دې هیواد کې د استوګنې اسناد نه لري. ښاغلی نورزی احمد تکل ته وویل
شش کال مشکلات ستا او ایران حکومت دا وای او هغه سره چې په خاطري مکتب ته یا مدرسې ته هغه سره پرځم او نو یې سره زما مکتب کې نه پرځم. نو یې سره مثلا دا وستاس کوچنی د وو کال سی بعد لا سی مکتب ته ایران دولت وای یې نه پرځم. منګر یا پلار یا مور سم صحیح مدارک ورلی یا کني مدارک نه لی به مدرکې زه هغه سره په مدرسې کې نه پرځم.
بله نورزای صاحب، دقیق معلومات شته چې په ایران کې په کوم شمیر کډوال افغان ماشومان لزده کړو به برخې دي؟
د سازمان ملل د ایران د سروې د مخه 480,000 نفر په ایران کې تحصیل کوي، او هغه خلک چې به برخې دي هغه په دې به برخې دي چې کم احصائیه نسته، حدودا 3.4 میلیون پر نفوس ته د ماجرو چې 1 میلیون د سازمان ملل در نظر لاندې دي، تقریبا 980,000 نفر. دقیق معلومات
هیڅ سړی نه لري چې آیا ته څلوېښت زره نفره شش کاله تحصیله پاتېږي، پنځوس زره نفره پاتېږي، څومره نفره پاتېږي؟ هغه معلومات چې موږ لو په زرهاو دي.
د ایران په کومو ولایتونو یا سیمو کې دا ممنوعیت لګېدلی؟
دا ممنوعیت چې لګېدلی دی په ټول ایران کې دی، او دستور د وزارت داخلي دی، او اصلي مخالفت د وزارت داخلي دی. او دلیل یې دا دی چې دوی وایي کچیرې که ماشوم لاړ سي مکتب ته، دا یو نوع جواز دی د دې چې خانواده او د ده کورنۍ پاتېږي په ایران کې، او یو نوع تشویق دی د دې لپاره چې نور به کارتو خلق راسی ایران ته، او خپل کوچنیان ورکی ماشومان ورکی مکتب ته، او دغه رویګا دوی دلته په ایران کې پاتش.
نورزای صاحب، دا یوازې هغه ماشومان دي چې نوی خوندزیو ته ځي، او که هغوی چې لپخواره یې سي خوندزیو ته ځي او شامل شوی دي، هغه هم په دې کېشته؟
خبره ده شی ده چې ممنوعیت اکثر هغه خلک شامل کیږي چې ماشوم یې د وو وکلن دی، او تازه غواړي ولاړ سي مکتب ته. دلته د وو کالو چې سي ځینو مکتب ته ایران دولت دې ممانعت کوي. او بله خبره دا ده که چیرې پروش کال یا وړن کال تاسو په سر شمالی کې شرکت نوای کړی، هغه هم مکتب ته نشئ تلی. یعنی تا وو هم سم اتم سم مو ویلې دی، بستونزی موالی دی، شش کل داغ سونزر علی چی دا ایران دولت تاسو سر چی کانونی اسناد نرلی داغ پرابلم تاسو تا پیش کی، داغ مسئله و داغ مشکل تاسو تا پیش کی چی تاسو وانستی مکتب.
مننه نورزای صاحب. او رستی پختنه دا چی دا ممنوعیت دا کم عمر یا کم طولگیو دا ماشومانو لپاره دای؟
ممنوعیت چې ستا اکثر هغه اول سمفیان دي چې اول سمف ته ځي، او د هغو لپاره دی چې نه پرېږدي. او دوم دا مسله ده چې که چیرې تاسو پروش کال او وړن کال په سروي کې شرکت نه دی کړی، نو خبره د سروي ده. ایران دولت ډېر کوشش کوي چې د مهاجرو کموالی راولی په ایران کې، او دغه هیڅ نو ډول اسناد ورنکي چې دوی ته یو قانوني زمينه پر همسي دي لپاره چې دوی تحصیل وکړي، او شش کال غواړي لار سي پنځم شپږم اتم نهم لسم سمف ته د ایران دولت ساسو مخنیوي کوي. وای تاسو باید په خوا په سروي کې شرکت کړئ چې شش کال مو اجازه درلوده لای چې لار سي.
د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزای و. بل مسله دا ده چې افغان ماشوم صبغه الله په نړیواله سطحه د ریاضي سیالي ګټلې ده. دیو نادر نور حال راکوي.
یو لسکلن صبغۃ الله حیدری هغه څوک چې د ځان او خپل هیواد لپاره لوړی هیلې لري. صبغۃ الله حیدری سمو د وړاندې د کمبودیا هیواد کې د ریاضي سیالیو کې ګډون وکړ، او پایله کې یې یادو سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ. د صبغۃ الله په وینا په یادو سیالیو کې د 8 دقیقو په ترڅ کې 200 پوښتنې ځواب کړي، هغه څه چې د نورو زده کوونکو پر وړاندې یې د ذکاوت ښکاره کړ. صبغۃ الله حیدری ازادي راډیو ته د خپل دی اتلولی لپاره ډیر خوښ دی، او راتلونکي کې غواړي چې د یو تکړه ډاکټر ترڅنګ د هیواد جمهور رئیس شي.
ډیر خوشاله سم چې د افغانستان بیرغ می د څلوېښتو هیوادونو ترمنځ کمبودیا هیواد کې پورته کړ. زه غواړم د زړه ډاکټر سم، ځکه چې دلته د زړه ښه ډاکټران نسته او د درملنې لپاره بهر ته ځي. بیا که اوس ول غواړم ولسمشر هم سم.
د کمبودیا هیواد د ریاضي دی نړیوالې سیالۍ کې له څلوېښتو هیواد دونو نګدې سلور زرز د کوونکو ګډون کړای وو. صبغۃ الله حیدری د ریاضیاتو برخه کې د نړیوالې اتلولۍ ترلاسه کولو وړاندې په ملي کچه هم د ریاضیاتو ډګر ګټلی وو. صبغت هرات ولایت کې د افغان ترک ابتدایي ښوونځي کې زده کوونکی، او د هلمند ولایت اصلي اوسیدونکی دی. د صبغت الله حیدری پلار محمد ضیا حیدری له خپلو ماشومانو لري په هلمند ولایت کې د فلزکاري دنده لري، او له همدې لارې هڅه کوي چې د خپلو څلور زامنو د لومړنیو زده کړو لګښت برابر کړي. ښاغلی حیدری وایي افغانان نه باید په بې ځایه شیانو کې سیالۍ وکړي، بلکې خپلو ماشومانو ته د زده کړو له لارې د پرمختګ تګلار ور په ګوته کړی. صبغۃ الله حیدری کمبودیا هیواد کې د امریکا، سعودي عربستان، عربي متحده امارات او هند په ګډون د سلويختو هیوادونو زده کوونکو ته ماته ورکړی ده.
آزادي راډیو.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
بلومبرګ خپرونې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د پریکړې په اړه لیکنه خپره کړې ده چې تر ټاکلي مهال ویش مخکې خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. ډونالډ ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل، تر کرسمس پورې باید په افغانستان کې زموږ پاتې لږ شمېر زړور نارینه او ښځینه سرتیري په کور شي. تر کرسمس پورې تقریبا 2.5 میاشتې پاتې دي. د بلومبرګ په باور د ولسمشر ټرمپ دې اعلان طالبان حیران کړل، ځکه چې د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون له مخې امریکایي ځواکونه باید د 2021 کال د می تر میاشتې د افغانستانه ووځي. خبرونې په دې اړه د طالبانو نظر هم اخیستی دی چې د دې پریکړې هرکلی یې کړی دی او ویلي دي چې د شوې موافقې د پلي کېدو لپاره دا ډېر مثبت ګام دی. بلومبرګ لیکي د ټرمپ دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې طالبان له افغان حکومت سره د لومړي ځل لپاره مخامخ په قطر کې خبرې کوي، څو د نږدې 2 لسیزو جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. په دې جګړې کې په لسګونو زره کسان وژل شوي دي او له 2000 لومړي کال راهیسې چې امریکا افغانستان ته پوځیان لیږلي دي تقریبا 1 تریلیون ډالر یې لګولي دي. په افغانستان کې د طالبانو سربیره بله مطرح وسله واله ډله داعش ده. هندیان او د منځنۍ آسیا خلک د اسلامي دولت ډلې نوې څېره. تر دې سرلیک لاندې ډیپلوماټ خبرونې و مقاله خپره کړې ده او په پیل کې تر عنوان لاندې په غټو ټکو لیکلي دي چې د هند، تاجکستان، ازبکستان او قرغزستان ترهګر کله هم د نړیوالو جهادیانو د سر په کتار کې نه راتلل خو اوس راځي. خبرونه وړاندې لیکي دا ګواښ وروسته تر دې څرګند شو چې د خراسان ولایت اسلامي دولت ډلې د جلال آباد پر زندان د اګست په میاشت کې بریټ وکړ. د ډیپلوماټ په باور په دې بریټ کې د پاملرنې وړ ټکی دا و چې د افغانانو تر څنګ هندیانو، تاجکانو او پاکستانیانو پکې برخه لرله. خبرونه بیا دي کې جهادي نظریه په منځنۍ آسیا او هند کې نوې نه ده. په 9 میلادي لسیزه کې د تاجکستان د کورنۍ جګړې پر مهال جهادیانو په جګړه کې برخه لرله. دوی د افغانستان له شمال څخه په تاجکستان کې د جګړې د پرمخ بیوللو لپاره استفاده کوله. ډیپلوماټ لیکي القاعده شبکه چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12 نیټې تر بریدونو وروسته له افغانستانه پسې واخیستل شوه، فرخانې ته یې مخه کړه. دا سیمه د ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان ترمنځ ده او د هغو خلکو ځای دی چې د خپلو هیوادونو له پلازمینو سره یې جګړې کړې دي. د خبرونې په باور د هند جهادي تاریخ تر دې زوړ دی. دا هیواد د دیوبندي تحریک مرکز دی چې د نورو ترڅنګ د طالبانو لپاره یو منبع ده او د کشمیر شخړه په نړۍ کې تر ټولو اوږده جهادي نه حل شوې شخړه ده.
آزادي رادیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د سیمه پاړه په داسې حال کې چې د بندیزونو لکابله د ایران او نورو هیوادونو د اقتصادي راکړو ورکړو د محدودیتونو په خاطر د ایران د ریالو ارزښت تر بل هر وخت ټیټ شوی. د امریکا حکومت پر ځینو نورو ایرانی بانکونو بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه شایي د ایران بهرنۍ شتمنۍ کنګل کړي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنجشنبه د ایران 13 نور بانکونه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د امریکا د خزانه وزارت د ویپاڼې پر اساس 13 ایرانی بانکونه چې تر اوسه د امریکا له ځینو محدودیتونو معاف ول په تور لیست کې شامل شول. د امریکا د خزانه وزیر استیون منوچن وویل نننی بندیزونه د امریکا ډالرو ته د ایران د غیر قانوني لاسرسي د مخنیوي لپاره د متحده ایالاتونو ژمنه شي. د زیاته کړه تر څو چې ایران د تروریستي فعالیتونو له ملاتړ لاس نیوي اخیستی او اتمی پروګرام یې درولای نیوي، د ایران پر ضد د بندیزونو لړۍ دوام کوي. امریکا تر دې وړاندې د ایران پر ملت، سپا، صادرات او یو شمېر نورو بانکونو بندیزونه لګولي وو. د امریکا د خزانه وزیر په وینا له بندیزونو سره سره امریکا اجازه ورکوي چې ایران هغه وسایل واخیستل شي چې بشري اړخ لري. مخکې بلومبرګ خبري اژانس له بهر سره د ایران د اقتصادي اړیکو د پرې کولو په باب د ولسمشر ټرمپ د یوې طرحې یادونه کړې وه، خو ریوټرز خبري اژانس پرون وویل چې دا تازه اقدام عملا د نړۍ د مالی برخو دروازې پر ایران بندوي. د امریکا حکومت تیر کال له ایران سره له اتمی موافقه ووت او د دغه هیواد پر ضد بندیزونه پیل کړل. اروپایي چارواکي اندیشنه لري چې که د ایران پر پاتې بانکونو هم بندیزونه ولګول شي، د ایران بهرنۍ شتمنۍ به کنګل شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوښیست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. لا افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له اعلان وروسته ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د ترکمنستان د سفیر ترمنځ تبادله شول. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن میوند اتلان او عقابان هندوکش لوبډلې مخامخېږي. د بشري قانون نړیوال فدراسیون د اعدام له حکم سره د مبارزې نړیوالې ورځې په درشل کې په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر وایي د هیواد د روسیې د ناوړه نفوذ پر وړاندې د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت د ملاتړ لپاره له کیف سره دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. دوه اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلې سي. نن د اکتوبر 9مه د پوست له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ په 1990 میلادي کال کې د جاپان په توکیو کې د پوست نړیوالې ټولنې د کانګرس په غونډه کې ونومول سوه. د پوست نړیواله ټولنه په 1940 میلادي کال کې جوړه شوې ده. په افغانستان کې پوستي خدمات په څه وضعیت کې دي؟ اکرام الله اکرام دې موضوع ته کتنه کړې.
روحلا نوری هر سهار د کابل مرکزی پوستخانه د پارسلونو بکس راخلی او د خپل بایسکل په وسیله د کابل خار بیلا بیلو سیمو ته رسوي. دا ځل اړ دی چې له بهره یوه را رسېدلې کڅوړه د کابل شور بازار ته ورسوي. د زوړ کابل هغه سیمه چې بې پلانه کورونو پکې د ادرس پیدا کول ستونزمن کړي. د اړ دی چې د ادرس د پیدا کولو لپاره د سیمې له خلکو بار بار پوښتنی وکړي.
زه د زوړ ښار شور بازار ته ځم. اوس مهال د تنورونو جوړولو په کوڅه کې د زیاتې ګڼې ګڼې له امله بایسکل ګچ اخلم، خو بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ یم.
روحلا 13 کاله عمر لري. دی وایي لس کاله کېږي چې په کابل کې د پوست رسوونکي په توګه کار کوي، خو هغه څه چې د کارې له ستونزو سره مخ کړی د ادرسونو په سختۍ پیدا کول دي. د اکتوبر 9مه د پوست له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې ورځ بیلابیلې غونډې جوړیږي او په نړۍ کې د پوست رسولو په برخه کې په اسانتیاو بحثونه کیږي، خو په افغانستان کې لا هم په دې برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی او د خدمتونو له وړاندې کولو او نرخ له لوړوالي زیات شمیر خلک شکایت کوي. اورانوس د کابل مرکزی پوستخانه ته راغلی. دا غواړي کومه کڅوړه جرمنی ته واستوي.
زه د افغانستان د پوست له خدمتونو راضی نه یم، ځکه وړاندې به 1 کیلو پارسل موږ د 1500 افغانیو په بدل کې استول، خو اوس یې نرخ 4000 افغانیو ته لوړ شوی دی. زه همدا اوس جرمنی ته یو څه استوم چې ټول لګښت یې 1900 افغانۍ دی، خو بله چاره نه لرو، مجبور یو.
کامران مسعود یم. زما یو ترور ځای دی، د هغوی اسناد دي. خاني خدمات زه وایم دینه په دې بهتر و. دې اوس یو څه اندازه که زه فکر کوم قانون یې یو څه اندازه سخت کړی دی.
اوس مهال په افغانستان کې د یو دولتي پوستي شرکت تر څنګ 8 نور خصوصي شرکتونه هم په دې برخه کې فعالیت کوي. دولتي شرکت اروپا ته د 1 کیلو پارسل په بدل کې 4000 افغانۍ اخلي، خو ځینې خصوصي شرکتونه بیا د 10000 افغانۍ په اخیستلو سره لیږي. د افغان پوست شرکت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 1430 پوستخانه شته چې یوازې 40 په کابل کې دي. د دې شرکت رئیس احمد وحید ازادي راډیو ته وویل چې له کابل خاروالۍ سره یو ځای د پوستي ادرسونو پر سمولو کار پیل کړی او هڅه کوي چې د دې شرکت خدمتونه پراخ کړي.
بدون ادرس شاروالۍ
د خاروالۍ د پوستي ادرس له کوډه پرته زموږ کارونه نشي ترسره کېدای. د کابل په ښار کې ادرسونه ډیر مهم دي، ځکه بیا موږ کولای شو چې د پوستي کوډونو ادرسونه تطبیق کړو. دا زموږ یو مهمه پروژه ده او راتلونکي لمریز کال مو په دې اړه پلان جوړ کړی. دا به د کابل ښاروالۍ سره په همغږي عملی کیږي او په دې اړه د لوړاندې د ښاروالۍ او افغان پوست شرکت ترمنځ همغږي سوې ده.
د په خبر افغان پوست شرکت په تیرو کلونو کې په کلنی ډول 80 میلیونه افغانۍ عواید درلودل، خو تیر کال د کرونا وایرس له خپرېدو وړاندې دا عاید آن 1500 میلیونه افغانیو ته رسیدلی وو. اوس مهال د وثیقو توزیع، تحصیلي اسناد او پاسپورت د کابل د 14 پوستخانو له لارې او د غشان په ټول افغانستان کې پاسپورتونه هم د پوستخانو له لارې ویشل کیږي. په نوره نړۍ کې بیا پوستي خدمتونه تر دې هم پراخ دي او اوس په یو سوداګریز کار بدل شوی. په ځینو هیوادونو کې آن خوراکي توکي د پوستي خدمتونو له لارې انتقالیږي او په ځینو کې بیا بیمه او د پورونو ورکړه هم د دوی په خدمتونو کې شامل ده. په افغانستان کې پوستي خدمتونه د لومړي ځل لپاره په 1209 لمریز کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت پر مهال پیل شول، خو د نږدې 150 کلونو په تیرېدو لا هم د دې برخې کارونه معیاري شوي نه دي او ښایي ډېر وخت نور هم واخلي چې د دې هیواد پوستي خدمتونه معیاري شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
نیما نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دا مرګ خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دا ازادي رادیو اونځي خبرونه نیمه نړۍ ته خراغراست. د خبرونه وګمې جبرخیل جوړ کړی او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. د دې اونې د خبرونه موضوع مو داده چې ولی خزي او نارینه په ګډ ژوند کې لیو بل څخه خبرې پټوي.
دوی حد اقل اعتبار نه لري، اعتماد نه لري، ځکه چې هغه راز وایي کې دې سي د دوی ګډ ژوند وشړيږي.
په ګډ ژوند کې د پټو رازونو درلودل د خزي او میړه پر ګډ ژوند د دواړو خواو په باور څه اغیز لري.
نور مې ماما خپل خزم د پلار کرم نه پرې خودم، همغه چې د دوی رابطه سره هره پښوم او جدا شول.
په دې خبرونه کې هڅه کوو دغه پښتنو ته ځواب ومومو. اوس به راپور واورو چې دی ویزیانمن شوی میرمنې په غږ پیلېږي.
چې د کور نه راوته ما باندې پښتنه کول چې چیرته ځي، دا به ویل چې ته څوک یې، ته مانه پښتنه کوي، ته یو ښځه یې، ته یو غلام یې، خپل کار دی کوه او ته ماته ډوډۍ تیار او ته ماته خدمت وکړه، ته زما مزدور یې. نو د هیڅ اختیار ماته نه راکوله، بس په ظلم او په جبر په ډېر ستم ما سره وخت تیر کوله. لږ وخت به کور کې تیروله، نور به ټول وخت لشپه او ورځ خپل خوشګزارانی به کوله، بیرون ته به تله، لرې لرې ځایو ته به تله، په یو هفته به کورته نه راتله او څخه خایسته ګټه به درلوده، مستري و خو ماته هیڅ فایده نه وه. ما خپل د کور خرچه، د بچو خرچه، د خیاطۍ نه جوړوله، خو دا خپل پیسې خپل په جیب کې اچول، نه پوهېدم چې دا څه کوله، په چا مصرفوله او چا ته به ورکوله، خو ماته یې خیر نه وه. د راز نه خبر نه وم چې دا به د کور نه وته چا سره وتله، چیرته وتله، څه به یې کوله. چې ماته نه پوښتنه کوله، ماته به ویل چې ته څوک یې، ته مانه پوښتنه کوې، ته زما څه اختیارداري.
د کابل ولایت اوسیدونکو 15 کلنه ګلمینه و چې درې کال وړاندې لخواوند جلا شوې ده. هغه ویل میړی تل خبرې ورنه پټولې او هغه ته حق نه ورکاو چې په ګډ ژوند کې په رازونو خبره وي. ګلمینه د خپل میړه له دغه چلن نه زیاته زوريده، خو دا سي خزي هم شته چې له میړه خبرې پټوي. د انګلیسي استاده مدینه د خپل مامي کیسه کوي چې په ګډ ژوند کې له خپل میړه نه ځینې پټ کارونه کول. مدینه وایي مامي زکه له خپل سړینه خبرې پټولې چې هغه زر غوسه کیده. د مدینه په خبره د مامي پټې کړنې بل اخره د هغې د ګډ ژوند د خرابېدو او د جدا کېدو لامل شوه.
زما د ماما خزه او ماما می د ژوند په اول وختونو کې ډیر خوشاله وم. ماما می خپل خزه ته زیات ناز ورکول، خو دا خبرې ورته کړې و چې خپل خويند سره بچیرته نځي. خو زما د ماما خزه چې د خبرې نه منل او پټ د ماما نه می خپل خويندو سره هر ځای ته تله. یو ورځ می ماما خپل خزه له خپلې خینې سره ولیدل چې دواړه کلینیک ته تللی وم. له هغې ورځ نه د دوی رابطه سره خرابه شوه. نور می ماما خپل خزه د پلار کرم نیک پرېښودم، همغه چې د دوی رابطه سره خرابه شوه او جدا شول.
خدای تعالی خزه او سړی د نکاح پر اساس د ګډ ژوند ژوند د تیرولو او د کورنۍ د جوړولو لپاره سره یو ځای کوي. همدا شان په ټولنه کې هم ښځه او هم میړه د یو بل محرم ګڼل کیږي او د ژوند ستونزې او خوشحالۍ په ګډه تیروي. ارواپوه شرف الدین عظیمی وایي ځینې وختونه د ځینو ستونزو له امله ښځه او میړه یو د بل څخه په ګډ ژوند کې رازونه پټوي، ځان او مقابل لوري ته د ټاکل شوي حد نه د تیرېدو اجازه نه ورکوي او په همدې پلمه ځینې خبرې په خپلو منځو کې سره پټې ساتي چې دا بیا د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا زیانمنوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خان پاچا وایي په خپل ګډ ژوند کې له خبرو پټولو او راز ساتلو سره مخالف دی او دا کارخای یو جوړه په خپل ژوند کې ل ډیر لوی ستونزو سره مخامخ کړي. خان پاچا وایي چې د هم یو ځل ورته تجربه سره مخامخ شوه، خو دا ستونزې د خبرو لارې ل خپل میرمن سره هوار کړه.
یو ورځ ما خپل میرمن د ماما کړه تللی و، زنوم په کور کې خوش څنګه زراغلم. ما ورته ویل چې چیرته تللی وي، خغره ته منکر شو د تللو یې څونه ویل. موږ باید ل خپل خپلوانو سره خپل وی وکړو، زنه غوړم چې خغه دې نزی بلکې لاړ شي. خدا چې خغه خپل راز لما څخه پټوي نو تبن خوندان هم دا کار کوي. بل ورځ ما په خپل هم داسې یو تیر وطن وکړه. کور ته راغلم، میرمنه مې روغته ورته ومې ویل زما استا ژوند یو ده، کور زندگی هر څه مو شریک دي، حتی چپرکټ د خوب بستره دا سره شریک لرو، دواړه یو وجود یو تن یو، ولې خپل رازونه له یو بل څخه پټ کړو؟
د ټولنیز ارواپوهنې اروپایي ژورنال یو څېړنه په ګډ ژوند کې د راز ساتلو پر منفي اغیزو راڅرخي. د دې نې لمخې د ژوند له ملګري د خبرو پټولو لکوله بے باوري رامنځته کیږي چې په نتیجه کې د وی جوړي ګډ ژوند او اړیکې زیانمنېږي. د امریکا د کارنل په هنتون استاد ډاکټر کارل پیلیمر د میراث پروژې په نوم په یو څېړنه کې موندلې چې د زاړه عمر خلکو د بریالي او اوږدمهاله ګډ ژوند لپاره تر ټولو زیات مهم ټکي له یو بل سره خبرې او رښتونولي یاد کړي. په دې اړه مو له ارواپوه شرف الدین عظیمی نه هم پوښتنې کړي چې هغه په ځواب کې وایي
د دې ګڼ لاملونه دي چې زه فکر کوم څو دا دي چې دوی حد اقل اعتبار نه لري، اعتماد نه لري، ځکه چې کاغه رازوایی که دیسی دی دوی گر جوند و شریگی دوی تا گنه تونز پیدا سی، گنه ربر پیدا سی، یا هم که دیسی دوی دا مسئله بل چه سر شریک کی، یا هم که دیسی پا دوی بانی زین محدودیتو نوازه سی. دا غاقه جدی لاملونه دی چی دوی نگواری چی خپل راز لچه سر شریک کی پا زنگر روال خواند یا میرمنه سر.
دا خزی او سری ترمنز پا گر جوند کی اعتماد ولی مهم ده. دا دی پختنی زواب با دا طولنیز و چارو فعال وحید الله قاسم زی بخبرو کی واورو.
میرمن او میرا کلا چه گر جوند پایل کوی هر سی باید گروست، مگر دو سلو پا چوکات. دا مثال پا توگا غط خبر یو بل سر شریک شي، لکه د ژوند لپاره پلان جوړول، اوږدمهاله خارجي سفرونو ته تلل، د نوی غټ شیانو رانیول، نوی کار پیل کول او نورې. دا کړنې نو ګډ ژوند ته لا ښکلا وربخي. او واړه او کوچنۍ خبرې چې پوهېدل او یا نه پوهېدل یې اړینه نه وي، نه باید په دې باندې د میړه او میرمنې ترمنځ شخړې رامنځته شي، لکه چې ارزی چا سره ګرځې، موبایل د ولې مصروف و، او داسې نورې واړه واړه خبرې. او که چیرې داسې وضعیت دوام ومومي، نو غلطه شک کول، تاوتریخوالی، ناسالمه اولادونه روزول، د کورنۍ ترمنځ شخړې پیدا کول، د خپلوانو څخه لرې کېدل او نورې داسې ناوړې اغیزې به ولري چې د ژوند ښکلا به له منځه یوسي. او په آخر کې هغه څه چې پوهېدل یا نه پوهېدل یې خاوند او یا میرمنې ته ښه یا بد ونه رسوي، نو پوهېدل یا نه پوهېدل یې اړینه نه ده.
اوس به د راز پټولو په اړه د عام خلکو خبرې واورو چې د ښځې او خاوند ترمنځ د راز پټول څه ډول بولي، دا یو مناسب کار بولي او کنه.
زمانم خان ولی عادل دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. لکه څرنګه چې د ښځې او خاوند ژوند سره ګډ دی، همدارنګه باید رازونه هم سره ګډ وي. دوی باید خپل ژوند کې مکمل او بشپړ همغږي ولري، او په منځ کې هیڅ داسې شی باید نه وي او هیڅ داسې څه باید نه وي چې دوی د یو بل څخه پټ کړي.
زه نفیسه دانشم د احمدشاه بابا مینه اوسیدونکې. د ښځې او خاوند ترمنځ باید هیڅ پټ راز موجود نه وي، ځکه چې دغه پټ رازونه د دې په ګډ ژوند کې د جنجالونو لامل کېدی.
زه حنا اسی وردکیم په احمد شاه بابا مینه کې اوسېګم او زما په ان چې هر څوک خپل ماینس کې رازونه لري داسې خبرې شته دي چې نور سره نه شریکوي خو د خسه او د خاوند داسې یو اړیکه ده چې دوی باید یو بل ته خپل خبرې وکړي یو خپل ماینس کې همغږي ولري
دا چې په افغاني ټولنه کې د خزي او میړه ترمنځ د راس پټول کومي ستونزې جوړوي شي او د داشن ستونزو حل لار څه ده دا به د اطلاعات او کلتور وزارت د خلکو د کلتور لرئیس اغلی محبوبي بابکر خیل څخه واوري له هغه سره په دې اړه زموږ همکاري وکمه جبر خیل مرکه کړي
اغلی بابکر خیل د خزی او خاون ترمنځ خبرې پټول او رازونه پټول ترکومه پر ځای دی
لمړی بستا د پښتنې په جواب کې دا وایم چې دا یو غلط کار دی دا د دې لپاره چې کله دی دوه تنو الکه انجلې واده کوي انجلې راولي خپل کور ته او د خژون کول لپاره د دې سره د واده تړون تړي کوي چې نه واده وشي غدا یو تړون دی چې دی کوي نو دا حریم ټاکل په شریک ژوند کې ناسم کار دی د واده څخه غرس د خاوند او خزی ترمنز دوستی مینا او یو پربل رحم کول دي دوی باید له یو بل سره مینا وکړي او یو بل لپاره د ژوند د اسانتیا او خوښۍ لپاره کوخونه وکړي ګډ ژوند پر مینې او دوستی او اعتماد روان دي میړه او خزی ته دا نه ښایي چې پر یو او بل بی باور او بی اعتماد وي دوی د دې ته هیڅ کله هم دا زمينه نه برابروي چې د بی باوري او بی اعتمادۍ لار اوارش خو دا کار ټینګ هوت ته اړتیا لري چې دغه کار د خزي او خاون په واسطه کیږي
ولی یو شمیر نارینه او خزینه خبرې په ګډ ژوند کې ل یو بل نه پټي لامل څه دی
په لاملونو کې وګګو د خزه او د میړه د ژوند په ناخوالو یو خو کېدې شي چې د عمر کمباله وي همغه زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده کېدې شي په سنتي ټولنه کې معمول دي چې په ورکتوب کې ودونه کوي دا هم یو لامل کېدې شي بل فقر هم کېدې شي بي سوادي هم بل لامل ده چې سواد ډېر رول لري په ژوند کې د مداخله کول د دوو کسانو چې خزه مېړه دي مداخله کول د فامیلونو د هم لامل کېدې شي چې دا ټول سره یو ځای شي بي باوري شي رازونه پر ساتل شي دا ټول سره لاس یو کې بل اخره دغه بي باوري د خسي او خاون ترمنځ ستونزې او فکری تشنجات یا کشمکش منځ راوړي چې دغه تشنجونه او تاوتریخواله د دوی پر اولادونو باندې هم اغیز شیندي هر کله چې د خسي او میړه ترمنځ فکری او ټولنیز جوړښت شتون ونه لري یعنی میړه یو ډول او خزه بل ډول نظریات لري چې سره په ټکر کې وي نو دا خپل د کورنۍ د منځتلو عامل دی دوی په تل مدام جنجال لري چې د خزي او خاوند د روابطو ترمنځ د راپورته شوی جنجالونو او یا هم د دوی د ګډ ژوند د ټولو ترل شوی ولارو په وړاندې د حل لار خلاصه او رسۍ لار داده چې به دې سره جلا شي او د اولادونو او د دې ژوند سره ته سم لار نه ټاکي سم لار نه ده او به دې سره تل خو ژوند لري دا د دې لپاره چې خو بچیان اولاد ځوانان د وطن ته جوګه کی باید د شخړو مخنیوي وشي په هر کار کې د فکر وکي او د تعامل کار واخلي دا مخوي
درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ د دې خبرونه په پای کې د نتیجې ته ورسېدو چې کچیرته د ژوند ملګري په یو بل پوره باور ونه لري ل یو بل نه به خبرې پټوي او دا به د دې لامل شي چې ګډ ژوند یې تریخ او ان د دوی ترمنځ به د جدایي سبب شي د نیمې نړۍ د خبرونه هم دلته پای ته ورسېده تر بیا د خدای پامن
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
سلام سلامونه درنو دوستانو، ز وګم جبر خیلیم او د کور کلی د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړی تاسو ته وړاندې کوم. آیا تاسو هم د منی په موسم کې خوراکي توکي وچوي؟ ولی ځینې خلک د منی په موسم کې خوراکي توکي وچوي او وچوي خوراکي توکي کوم زیانونه لزان سره درلودلای شي؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته ورشي.
قدر من دوستانو، په افغانستان کې د منی پر رسیدلو سره اکثر کورنۍ کوښښ کوي چې د ژمي لپاره ځینې خوراکي توکي وچکړي، چې دا کار په کورنیو کې له پخوا راهیسې دوام لري. ځینې خلک د اړتیا له مخې په اوړي کې خوراکي توکي وچوي، ځکه په اوړي کې د ژمي په پرتله د خوراکي توکو بیه ټیټه وي. داسې کورنۍ هم شته چې دغه کار یې یو دود ګرځېدلی دی او هر کال د اوړي په موسم کې خوراکي توکي وچوي، او ځینې کورنۍ بیا د خوند او هوس له مخې د ژمي لپاره تیاری نیسي. د کابل ولایت اوسیدونکي حمیده وایي چې دوی د پخوا راهیسې د اوړي په موسم کې خوراکي توکي وچوي.
پخوا خو مو مچال اوس یې مچه اوس هم شی چې په ژمی دوبی کې پیدا کېږي په ژمی کې بیا لږ شي، په دې خاطر یې وچوو چې ژمی ډېر خوند کوي. هلته واورې اوري، موږ به یا د وچ غوښه پخ کړي یا وچ بانجان یا د شفتاله، ډېر خوند کوي په هغه وخت کې چې سړی د وچ شیان پخه کړي. نو الله نظامات خو طبعا نظامات شته په هر کار کې، خو بیا هم دغونه بیا راحتیم لري که اوس موږ په دوبی کې زحمت وباسي ژمی کې بیا بېغمه یو هغه د بې زحمته مثلا بانجان اوس پوسته وچوي په ژمی کې بیا هغه تیار پوست کړي هغه په اوبو کې شو بیرته برانې کوو ډېر خوند کوي. خو بانجان وچوو، پیاز وچوو، مرچ وچوو، مثلا رومي بانجان وچوو، ګندنه، پالک دا وچوو په دوبی کې، بیا په ژمی کې ترېنه استفاده کوو.
نوموړی زیاتوي سره له دې چې د خوراکي توکو وچول ډېر ستونزمن کار دی، خو د مجبوریت په اساس خلک د هر څه زغمي تر څو په ژمي کې یو څه ولري. بل خوا د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي احمد ګلوای چې دوی خوراکي توکي ډیر نه وچوي خو غوښه د خوند لپاره وچوي.
مو یو زوړ باغ درلود، صرف مو په خانۍ میوه لکه توتان او زردالو درلودل، بیا زردالو مو وچ کړی دي، دغه مو کشته جوړ کړی او توتان مو وچ کړی دي، بیا په ژمي کې به څم خرڅول او سبم نش جان کول. لاندې مو کړای دی، لاندې زما خپل ډیر خوخیږي، باوجود چې مو د شان وچکړی نه دی، اما نوش جان کریم دی د خلکو سره کیفیت تغییر لري. هغه شان چې مو تازه نوش جان کوو دغه د ویتامینو د نگانه، هغه د کیفیت د نگانه، د خوند او مزه د نگانه یو اړخ دی، او هغه چې وچ دی هغه بل اړخ دی.
نو موږ زیاته وی چې دوی ځینې میوه هم وچوي خو په تیز لمر کې نه بلکې په سیوري کې، لکه انګور، د ممیز په خاطر آلو بخارا او داسې نور. همدارنګ د پکتیا ولایت اوسیدونکي خالد وزیری وای چې اکثره خلک ځکه په اوړي کې خوراکي توکي وچوي چې په ژمي کې یې قیمتونه لوړیږي، او دا د اقتصاد په لاره کورنیو سره مرسته کوي تر څو په ژمي کې چې هر څه ګرانیږي یو څه د خوراکي توکو زیرمه ولري.
سادی ګټ لري، نو دا په ژمي کې مثال هغه شای نه پیدا کیږي، نو دا ارزانه تمامېږي. سادی بل د لحاظه کورنۍ ته ډېره ګټه رسوي. مثلا بانجان رومي ده، تور بانجان دي، آتا پیاز دي، غوښه ده، دا ټوله وچیږي، خلک وچوي. د موږ او تاسو دود او رواج دارانه او کلتور ده چې دا بیا په ژمي کې دغه شای نه پیدا کیږي، یا قیمت یې نو دې په خاطر موږ په ډېره ارزانه بیه اخیستي، لیکن په ژمي کې هغه شان ټول لوړیږي، قیمتونه جګیږي، نو دې په خاطر په ژمي کې موږ ته ډېر اقتصادي غلاري ګټې لري.
د لوګر ولایت اوسیدونکي خطاب وایي چې اوس خو ژوند ډېر اسانه شوی، ځکه لارې خلاصې دي، او د ټکنالوژۍ د پرمختګ سره د ژمي په موسم کې هم تازه سابه او نور خوراکي توکي پیدا کیږي. د پخوا په پرتله ورښتونه هم دومره زیات نه دي، نو تاکید په دې کوي چې که د وچو خوراکي توکو پر ځای له تازه خوراکي توکو ګټه پورته شي دا به ښه وي.
پخوا خو داسې اوس لارې به باندې واورې به ډېرې وي، اقتصادي ستونزې د خلکو ډېرې وي، او دا لکه ګندنه، پیاز، رومي، مرچ، دا شیان به وچول، هغه به په بامو واچول یا به په پټیو کې چې ګرد او غبار ممکن اوسه، یعنی صحت له لحاظ هم ښه نه وو. اوس خو پزل دی خدای دې له یو ولایت بل ولایت واردات لرو، صادرات لرو، نو را یخسته مثلا د موټر انتقال هغه وخت خو ډېر کم وو، اوس موټر راوړي مثلا په بازارو کې، اوس ګرځي په کلو کې ګرځي، اوس له څنګه شله مخکې له وچو نه ګټه اخیسته، اوس باید له دې تازه و نه، ځکه چې همې ویټامین پوره وي پکې ډېر وي، هم د صحي لحاظ ښه وي، باید سره له تازه و نه استفاده وکړي. پخوا نه تر اوسه ډېر ژوند اسانه سوی، پزل دی خدای دې.
همداراز د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو منیجه براته دا وایي چې دوی په کومه طریقه ځینې خوراکي توکي وچوي.
غوښه چې کله موږ وچو دا راوخلو ټوټه ټوټه یې کړو او په کیسوري وکړو په چړې باندې مالګه په اور باندې وهو بیا تکای او لرګي ورته راوخلو په هغه کې داخلو فاصله په منځ کې پریدو او چیرته د ورځ له خوا یې لمر ته ایږدو هغه نه بیا یو تکاتو او جالۍ خاورې ګردو دا شیان یا غومبسه دا شیان ور باندې کینني لغې وروسته کله چې غوښه وچه شوله تقریبا لس پنځه لس یا شلو ورځو کې کله چې غوښه وچه شوله بیا تکای خلطه ورته ګنډو بیا راخلو په تکای خلطه کې اچو چیرته لوړ ځای کې راځړو هر کله مو چې استفاده ترې کوله بیا راخلو په جوش اوبو یې خښتو د نیم ساعت لپاره یا شلو دقیقو لپاره وروسته راغې بیا او کشو په اوبو باندې او د بخار کې بخار ورکړه بانجان او بانجان رومي په دې طریقه چې بانجان رومي کله چې موږ وچو اخلو مینځو یې پاک صفا او بیا په چړې باندې میده کوو دوه قاشا یا څلور قاشا یې کوو لغې وروسته پاکه تکه په صفا باندې یا داس ځای کې چې لمر وي هغه غلطه ورته وراو او بانجان رومي ور باندې ږدو
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی جوان
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشاله او هر هغه خ تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخکول کول په پار د ازادي رادیو د کورکلی خبرونه واوري
قدر منو دوستانو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چی اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم
زپر خان ده شکردری ولسوالی دا خوراکی شاین څه زوګو چی مجبور کې تا خدي بده باندې موږ ته خدي منګ اطراب کې وسیګو اطراب کې وسیګو یو ملما در باندې لګیږي یو ملما تراسي ورور خدي قدر وړي او تا ته یو ساسره یو شیدین واوري خامه خاتي و چې غوخه سره پرته دی نو واخره غدي ملما قدر مو سیار شي وسی
مهمانو مرولی دا شکردری لسوالی تازه خوراک شای چې ورسیږي لغې نه زیاته ښه خبره نسته خو بیا نه رسیږي بیا مجبوره مکلف یې چې هغه ته وچ کې میلمه ته راخیسته سي تیار شی بس نه ته ضرورت یې نرته تکلیف یې
زما نوم نوررحمان د یویشتم حوضې مربوط اوسېږم ما په نظر خو زه خو وایم اوس د ټکنالوژي هم مخکې رسېدی زراعت هم ډېر زیات دی تازه میوې خو ښه پریمانه رسېږي تازه خوراکونه سبزیان هم خېډې دي بار ملکونو نه هم راځي داخل کې مار موسم باندې اوس تازه سبزي پیدا کیږي چې وخت پیدا کیږي ضرورت دې ته نشته چې وچ نه سړی استفاده وکړي
ګرانو دوستانو دا چې وچوي خوراکي توکي د طبابت له اړخه صحي دي که څنګه وچوي خوراکي توکي د انسان وجود ته کوم زیانونه لري او که د اړتیا له مخې خوراکي توکي وچیږي نو په کومه طریقه باید وچی دا پوښتنې به د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر بلوڅه جاوید راته ځواب کړي
یا تر په منی کې خصن په دغه موسم کې کورنۍ خوراکي توکي وچوي آیا دا صحیح دی اړه خبره صحیح وي کنه
صحیح نظر طبيعي د خپل مشکلات لري چون هر شی چې ما خپل طبيعي حالت نه بیرون ودی طبيعي د خپل مشکلات لري اصلا کله استفاده دي ما شیانو خپل خاصیت مار په مقابل کې اور په مقابل کې دیوګي په مقابل کې لا سور کوي په یو میکانیزم تخریب د بعض مواد کېږي یا په واخه کې یا په ترکاروي کې خلنه کیفیت چې سړی تازه او نه الله سره وړي له وچو نه نشي راوستی هغه په حساب خپل مزرات او تاثیرات لري
ځینې وخت خلک وایي چې وچه غوښه یعنی هیڅ ګټه نه لري څوک یې وچه کې بیا یې وخوري او حتی د ناروغۍ سبب ګرځي د کوم ناروغۍ سبب به وګرځي ډاکټر صاحب
مننه دا خو لږ تحقیقات هم په دې مسله کې سوي تر اوسه پورې په انسانانو کې ثابت شوی نه ده خو کوم تحقیقات چې فرضاً په موږکو باندې په نورو حیواناتو باندې سوي استفاده د بعض موادو چې مر ته وچ سوي بیا هغې موږو ته ورکوي سبب تغییرات سوي اصلا خپل غوخه چې وچیږي مزر نه ده کنه خپل حکم شان چې بده کې مصرفي فرضاً ډیر مقدار زیات مالګه استفاده کیږي او چول لپاره چې د خپل موجودیت د مالګې او جذب هغه په غوخه کې متاسفانه اکثرا په همدې شکل خوړل کیږي په لوړه مالګه سبب دی. بعضې تغییرات په وجود کې راځي په معده کې یا تخودل شوي سبب د سرطان او د کولمو کېږي. بل استفاده د وچه غوښه خو طبیعي ده چې موږ تاسو دلته اکثرا د وړو مالو غوښه وچو چې هغه ډېر شحم لري، سبب د جګ فشار، سبب د قلبي تکلیفو، سبب د چاغي او شکر او همدې ترتیب د نورو مسایلو سبب ګرځي. یعنی یوازې خپله وچوالی د غوښې نه، بلکې استفاده د مالګه او نور شان د ترکیب کې استفاده کېږي هغه وجود ته ضرر لري.
دغه خوراکي مواد چې وچیږي په ټوله کې دا به ګټې هم لري وجود ته کنه؟
والا نه، چون خوراکي مواد باید تازه په تازه مصرف شي. په دې چې ما مخکې ویلې ډېره برخه خصوصا تازه میوه کې چې موږ ضرورت لرو ویتامین سي دا د مر په واسطه له منځه ځي، او بعض وختونه موږ برالی وچولو نور شان مصرف هم لږ مواد هغه هغه نایتریت او دا شان په ترکیب کې هغه خپل اصل شی له منځه وړي، سبب د تخریب د مغه شی د مورد نظر ګرځي او هغه وجود ته مضره ده.
اوس که دغه کورنۍ غواړي دغه وچ کي نو په کوم طریقې وچ کي؟ اقلا صحیح خو وي
او ګرچې خو سهولتونه زیات شوي په هر چېرته برق ته او یخچال ته هغه ده، خو تاکید په دې سوی چې له دې چې وچ سي ښه ده چې منجمد یا فریز سي. که وچوئ یا منجمدوئ اول باید دغه میوه ده یا ترکه ډېر ښه ښه اول په ګرمو اوبو کې ومینځئ، حداقل 15 to 10 دقو پورې په اوبو کې کېږدئ. بعد د هغه که داس شی چې وړې کېدل وي باید داسې یو چاړه یا چاقو یا شی باندې هغه چې ډېر تیزي چې ډېر مغه شی تخریب نه کړي هغه باندې هغه کوئ. بعد له هغه که غواړې چې په مر کې م هغه کوئ ډېر تیز مرني، او بهتره ده چې له مر نه چې بیا منجمد سي یا فریزر کې وښودل سي هغه بیا لږ کیفیت بهتره ده نظر.